شام ادامه دارد. در یک ساعت پیشرو همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروخت تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي اوري په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیزونه حکومت ته وسپارل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. پر دې موضوع په راپورونو مطالبو سربیره دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه وبخې یو اونیس پروګرام هم د تخبرو ستاسو د ورکوشو اعظم د لټي پروګرام خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سلامت به وښو.
فسر کمپ مکړی د څو مهم خبرونو سرخطونه ته د امریکا د ملي امنیت سلاکاري د افغانستان د سولې د هڅو پاړه پرون له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په پروان کې یو کس چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه تورنو نیول سوی دی او ایران پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم کړل. د هم بشپړ خبرونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دو غړو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې سوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول سوي دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول سوې ده. ښاغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه وړاندې کولی سي، خو د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هر هغه طرحه به د حکومت د مشرانو لخوا ومنل سي چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي. د سپین مرنۍ لخوا په خپره سوي بیان کې ویل سوي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. میرمن رایس له صدراعظم نواز شریف، له لوی درستیز جنرال راحیل شریف او خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره وکتل. د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي دی چې میرمن رایس او راحیل شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوامداري همغږۍ اړتیا مهمه وبلله. د بل خبر له مخې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان صدراعظم ته بلنه ورکړې چې په اکتوبر میاشت کې د سپینې ماڼۍ لیدنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس دا خبر پرون پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړ. میرمن رایس وایي د ولسمشر اوباما پیغام یې په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې صدراعظم نواز شریف ته ورسوه. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامي عملیات پای ته رسېدلې دي. د سرپل ولایت سرپرست والي عبدالجبار حقبین تېره ورځ ناوخته رسنۍ ته وویل په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو تصفیه سوي دي. شغل یقبین زیاته کړی چې د کوهستانات ولسوالۍ د الف سفید درې څخه تر لغمان په نوم کلي لارې چې د امنیتي ځواکونو په مخ تړلې وې بېرته پرانیستل سوه. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي وسلوالو طالبانو د لغمان په نامه کلی بېرته نیولی دی. امنیتي چارواکي د هغه یوه مشکوک تورلیست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا ښځینه کالی اغوستي وه. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل د زرین په نوم د مشکوک تورلیست په پروان ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي د وژنې په قضیه کې لاس درلود. د یوې پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یوه بیلر کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیوه. تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیسه وه د ده لخوا شهیده سوې ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ سوی. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم سول. د ایران د قضا ویاند غلام حسین موسینی اژایی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل دا دوه کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم سول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگتن پوسټ لسپانې د خبريال جیسن رزاین مدافع وکیل ویل چې دا قضیه د دله ماکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رزاین د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول سو او که جرمې ثابت سي نو تر شل کاله پورې په بند محکومېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رزاین او دوه نور بندي امریکایان خوشي کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. د امریکا پوځ په یو بیان کې چې خبر سو ویل چې څو کشتۍ زغروال نقلي وسایط تکتیکي قطعې او یو ودانۍ هغه اهداف چې د عراق په ځینو سیمو کې په نښه سول. په بیان کې راغلی دی چې په سوریه کې د داعش ډلې یو مرکز او د دفاع هوا یو سیستم له منځه وړل سوی دی. اسلامي دولت ډلې داعش په تېر یو کال کې د سوریه او عراق د قلمرو له درو یوه برخه سیمه نیولې ده. دغه راز په بل خبر کې راغلی چې اسلامي دولت ډلې داعش پرون د سوریې په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونې سیمه سخت زیانمنه کړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی او عیني شاهدانو پرون ویل چې د داعش ډله د بیل په نوم د رومن نصر پر معبد بریدو کړ. د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله په راپور کې ویل سوي دي چې نوموړي ماپشین مهال د یوې لویې چاودنې ږغ واورېدی او بیا یې خشتې او ستنې ولیدلې چې پر مځکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دوهم معبد دی چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو تېره سهشنبه بال شمین معبد چې نږدې 2000 کاله تاریخي قدامت لري په چاودیدونکو موادو والوسوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یوه 20 کلن متقاعد لرغون پیژندونکي سر هم غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني رومي دورې د لرغوني آثارو پر لرونکي پالمیرا ښار ولکه ټینګه کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر مسله کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe et donc il faut
D'ailleurs Hongrie pour Europa qui raijo arsashtuno ta dranaway nakwino zaka europai charwak bayd la Hongrie charwak sar jidi aw klaki khabar wakri da raporuna la makhida Hongrie paus da katwalo da makhniwi la par la Serbia sara da de hewa da 155 kilometre gadi puli pa ushdo ki da aghzan sim larun ki dewal da chodwalo pa hal kidai. د فرانسې د بارونی چار وزیر ویل دا کټول سخت سوریدلی او پاین حال کې هیلی او امیدونه هم لري. او روسي خبرم دا چې استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشوپ وویل چې د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب سوي چې په میلیونونه خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونه زره په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د قسم سولم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره.
اکثریت کسانی که ملاقات شد بر این عقیده بودند که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر بیاد.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي.
د تعدیل وړاندیز انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون دا کمیسیون د قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
په افغانستان کې د معارف په برخه کې د ستونزو په اړه په راپور سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. ستاسو د ورکوشو او اعزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره. دغه وړاندیزونه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتو له څارونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون وړاندیزونه د هیواد د سیاسي ثبات لپاره ګټور او مهم ګڼي او وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړل شي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي په تیره یوه میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف ولایتونو ته سفرونه وکړل، له خلکو او مدني فعالانو سره یې بېلابېلې غونډې وکړې او راټول کړي وړاندیزونه یې اجرایي ریاست ته وسپارل. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې حکومت باید د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د مخنیوي طرحې له سره وګوري، د ولسي جرګې غړیتوب ته تحصیلي شرایط کیږدي او د انتخاباتو کمیسیون ته اووه غړي وټاکي. په وړاندیزونو کې دا هم راغلي و چې د انتخاباتو کمیسیون غړي باید د سترې محکمې، په اساسي قانون د څار کمیسیون، مدني ټولنو او د رسنیو استازي وي. په وړاندیزونو کې یادونه شوې چې په ولایتي شوراګانو کې په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ځانګړې شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رئیس شاه سلطان اخیفی وای د دغو پیشنهادونو طرحې د هیواد له یو شمیر وګړو سره له سلام مشورو وروسته ترتیب کړی ده.
د فرمان رئیس جمهور
د ولسمشر په فرمان کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره په مشخص ډول ذکر شوی او موږ د دولت د کارکونکو د کمیسیون د غړو په توګه هم له ولایتي شوراګانو، هم په نظر پښتنو او هم په خپلو منځو کې بحثونه کړي او اکثریت په دې باور و چې په انتخاباتي نظام کې باید بدلون راشي او اصلاح شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د وړاندیزونو دا ټولګه په داسې حال کې د حکومت اجرایه ریاست ته سپارل کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دو غړیو کاون کاکړ او شاه محمد میاخیل د کمیسیون کارونه تحریم کړل، خو دغه دواړه غړي د کمیسیون د یک شنبې ورځې په غونډه کې چې حکومت یې پیشنهادونه سپارل حاضر وو. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه کړې ژمنې عملي کوي.
دغه څه چې موږ ته یې نن تفصیل په لاس کې راکړل شوی، ژمنه در سره کوم چې په جدیت سره به یې سیړو او ملاتړ به یې کوو. دغه یولس موارده چې تاسې یادونه وکړه د کمیسیون له پرېکړو څخه هره یوه یې په خپل ځای کې مهمه ده. دا هغه څه دي چې انتخاباتي بنسټونه یې په اړه تجربه لري، لکه د الکترونیکي تذکرو ویش، انتخاباتي حوزې، د رای ورکوونکو د لیست فهرست. دا ټول به له نظره تیر کړو او انشاءالله کار به ورباندې پیل کړو.
معلومه نه ده چې د ملي وحدت حکومت به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون دا پیشنهادونه عملي کړي او کنه، خو خلک له حکومت ته غواړي چې د تیرو انتخاباتو ترخې تجربې باید تکرار نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب یې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره له ښاغلي سعادت سره د احمد تکل د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلي سعادت، په پیل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ.
د قانون تشکیل د دې کمیسیون د رامنځته کېدو لپاره هېڅ توجیه نه دي. هم دې کمیسیون باندې کوڅه ولسمشر د اساسي قانون څلور شپږمه مادې په شلمه فقره باندې استناد کړی. په شلمه فقره کې د دغه صلاحیت نه دی ورکړل شوی. هلته وایي چې د قانون سره سم کمیسیون نه جوړولی شي. حال دا چې دا کمیسیون مکمله غیر قانوني دی او بل کوم کارونه چې دې کمیسیون وکړه، مثلا نن دوی د دواړو قوانینو په اړه خپل تعدیلات لرلي وو. جالبه داره چې دا کمیسیون هیڅ صلاحیت دې نه لري چې تعدیل پیشنهاد کړي. د تعدیل وړاندیز د تشکیل او صلاحیت په قانون کې، د انتخاباتو د قانون د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون صلاحیت دی. دا کمیسیون د قانون کمیسیون به فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او هغسې د هغه سیاسي توافقنامې په اساس باندې چې له بده مرغه ولسمشر په غیر قانوني ډول اساسي قانون سره په مخالفت اساسي قانون په تاخیر کې ښه او بیا دا کمیسیون ترکیب ډېر زیات جالب دی. حکومت د ملي وحدت دی فکر وکړي چې په هغه غړو کې یوازې دوه کسه د افغانستان د یو ځای ډېر مهمې برخې عظیمې برخې ته وسي، هغوی هم دومره احساس یا قهرت وکړه چې کمیسیون تحریم کړ. هغوی تحریم ته هېڅ ارزښت ورنه کړل شو، یعنې هېڅ ونه ګڼل. دا په دې معنی چې د افغانستان د یو اکثریت به ګڼل دي او دا بالکل یو دستیابه توقیه ده چې د بل مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډېر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقیږي او عملي کیږي.
سعادت صاحب، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل د همغه سیاسي توافق یو برخه ده چې د هیواد په کچه او په نړیواله کچه توافق پرې وشو. که موږ د ملي وحدت حکومت که چیرې هغه منو، نو ولې د کمیسیون جوړېدل ونه منو؟
موږ نه دي منلي. ما په پیل کې خپل مخالفت کړی، غیر قانوني محدوده غږ پورته کړی چې د افغانستان منتخب ولسمشر د افغانستان د خلکو په رایه باندې حمله وکړه، او دا هغه جفا وه چې له بده مرغه ده وکړه، او د افغانستان خلکو په دې توقعو ته رایه نه وه ورکړې، او نه د افغانستان وګړي دوی سره موافق دي. د ولسمشر د ضعف له امله دا هر څه رامنځته شوي، او موږ نه باید د ولسمشر ضعف توجیه کړو. د ولسمشر ضعف هغه پورې اړه لري، هغه مکلف دی کله چې هغه هغه اساسي قانون ته درناوی نه کوي، چې هغه له مخې ولسمشر دی، دا د خپل رئیس جمهور کېدی نه شي. نو دلته فکر وکړه، په دې ملک کې ملا عمر هم ځان امیر المؤمنین باله، ابوبکر بغدادي ځان د بغداد باندې دوی منطقې خلیفه ځان بولي، همدغسې نور ډېر زورواکي دي چې هر یو ځان د دې ملک خاوند بولي، چې اساسي قانون دی چې هغوی ته مشروعیت نه ورکوي. اوس چې کله ډاکټر غني هم په یو ډول باندې په دې اساسي قانون باندې کښېږدي، هڅه توخه ورکوي او په لوړې تخته کښېږدي، یو لږ خاورې ته باندې ناستې دي. رسالت کې خپل رئیس جمهور بیا رئیس جمهور نه دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد په کچه یوه مهمه تصمیم نیونکې اداره ده. د دې ادارې موجودیت په هغه صورت کې چې مشر یې جمهور رئیس بې کفایته بولي، څه دی په روانو حالاتو کې؟ ولې استعفا نه ورکوئ تاسو؟
کاکا صاحب، دا داسې ده لکه زه باید د رئیس جمهور قیمت زه باید ورکړم. هغه څوک چې ضعف لري هغه د استعفا وکړي، هغه څوک چې قانون نه شي تطبیقولی هغه استعفا وکړي. یعنی ما ته ډېره جالبه ده، ما سره د ولسمشر صلاحیت وي، زه به یو ورځ دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. یو سړی چې دومره زړه نه لري هغه څنګه په هېواد کښې راتلونکي چې ځان کم کړي؟ د بله مرغه په دې شېبې کښې دا صلاحیت اوس ما سره نه شته چې تصمیم ونیسم. اوس داته قدرت درلودوی ما به د ولسمشر په اړه هم اوس تصمیم نیولی وی. اوس مهمه خبره دا ده، زمونږ هدف دا دی چې مونږ به ولسمشر متوجه کړو. ولسمشر په افغانستان کښې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه ډارېږي. زه ورته وایم چې د افغانستان په ملت حساب وکړه، په هغه ولس حساب وکړه چې هغه ولس د تا لپاره د ګوتې پرې کولو څه چې د سر تر وتولو تر حده درته راووته، د جواز خان په رایې باندې حساب وکړه چې هغه د خپل لور جنازه پرېښودله، او د دې لپاره چې رایې ټکنۍ نه شي خلکو نه لور جنازه په هغه باندې حساب نه کوي. زه ډېر خواشینی په دې یم، او بهرنیو هغه دومره چې لمن ووهله دې مسلې ته، یو خوا ته خو د افغانستان شریعت هغسې کړه، بله خوا ته دوه سره حکومت رامنځته کړه. اوس د شکایاتو کمیسیون په تحقیق کښې دوه سره خارجي شکایات کړي. زه بهرنیو ته ډېر واضح پیغام ورکړم، تلاش مه کوئ افغانستان مطلقه ستاسې محتامې راځي. که چېرته تاسو دا تلاش کوئ، په واقعیت کښې د افغانستان مخالفینو ته تاسې مشروعیت ورکوئ چې تاسې په مقابل کښې جګړه وکړي. او ولسمشر ته وایم چې د یو آزاد افغانستان او د یو باکفایت رئیس جمهور په توګه نور څه باید ودرېږي، نه هغه ضعف چې تا تر اوسه پورې خلکو ته ورښودلی. د دې نه وروسته که زه دوام وکړي، زه فکر کوم ډېر زیات ورته سخته ده چې هر څه موده تصمیم نه شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو او دغه راز د دې کمیسیون د کارونو په اړه نظر څرګندوه. دی وایي چې دا کمیسیون غیر قانوني دی او پرېکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. ښاغلي سعادت، دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. تر اوسه جمهوري ریاست د هغه د تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د چین سفیر د دو ورځو لپاره، البته د افغانستان لپاره، د چین سفیر د دو ورځو لپاره په کندهار ته تللی دی او غواړي چې له سوداګرو او چارواکو سره جلا جلا وګوري. چارواکو په لومړۍ لیدنه کتنه کې له هغې غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې د چین قونسلګرۍ پرانستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، سهار مو نیکمرغه. ډېره زیاته مننه نوري صاحب، سهار
مو
بله رشنه صاحب راته وای چې چین په کندهار کې څه کړی دي او خلک د څه لپاره غواړي چې د چین کنسلګری په کندهار کې پرانستل شي. چین بنسټیز کارونه کړي دي، کوم پروژې هلته پلي کړي دي، یا د چین او د کندهار ترمنځ د سوداګرۍ کوم راکړه ورکړه شته؟
بل اول به د چین د سفیر د سفر په اړه اورېدونکو ته ووایم چې د چین سفیر تېره د دوو ورځو لپاره، البته د دوو ورځني سفر لپاره کندهار ته راغلی. په لومړۍ لیدنه کښې چې چارواکو او سوداګرو له ده سره وکړله، په دغه لیدنه کښې د لکه تاسو چې یادونه وکړه د چینایي کنسلګرۍ د جوړېدو غوښتنه ده. د کندهار چارواکو او ملي سوداګرو دا یو مهم ضرورت باله او وویل چې د کنسلګرۍ پرانیستل به د چین هېواد سره د کندهار د سوداګرو د صادراتو وارداتو او د ویزې په برخه کښې چې کوم مشکلات موجود وي هغه به راکم کړي. دغه راز د کندهار د امیر روغتیا رئیس د چین د سفیر څخه د صحت په برخه کښې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ډاکټر کوخلا په کندهار کښې د میرویس حوزوي روغتون په اشارې وویل چې څلوېښت کاله مخکې د چین دغه بنیادي همکاري تر اوسه هم د خلکو په زړونو کښې ځای لري. ده وویل چې دغه روغتون که څه هم د میرویس روغتون په نوم یادېږي، خو په د عامو خلکو په منځ کښې دا په چینایي شپخانې باندې مشهوره دي. دغه راز د کندهار د برېښنا رئیس هم د چین د سفیر څخه ځینې غوښتنې مطرح کړې، ځکه چې کندهار کښې برېښنا یو بنیادي ستونزه ده. د دې برخه کښې د برېښنا رئیس د چین د سفیر ته وغوښتل چې موقتاً دې یو سولر برېښنا سیستم په کندهار کښې جوړ شي. تر دغه لیدنې وروسته د چین سفیر خپله د میرویس روغتون یا د چینایي شپخانې څخه هم لیدنه وکړله. دا وروسته مشخص هم کومه ژمنه نه ده کړې چې وروسته به د برېښنا په برخه کښې یا د صحت په برخه کښې کومه همکاري کوي، خو ویې ویل چې هېواد یې د افغانستان سره همکاري ته چمتو دی او له ځوانانو وغوښتل چې هغه پنځه سوه بورسونه چې په دې وروستیو کښې د چین هېواد د افغانستان ځوانانو ته ورکړي دي، د دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. نو د چین سفیر نن هم په کندهار کښې دی، دی کېدای شي د کندهار د صنعتي پارک څخه هم لیدنه وکړي، او مهمه دا ده چې په دغه صنعتي پارک کښې تر ټولو لوی مشکل د برېښنا دی چې تر ډېره پورې فابریکې، یعنې دوه سوه فابریکې د دغه برېښنا د نه موجودیت په خاطر باندې تړلې دي.
بله رشنې صاحب، دا سفر آیا غیر معمولی سفر دی؟ د سره نور کوم پلاوی هم ملګری دی که نه؟ آیا مخکې هم د چین سفیر کندهار ته سفرونه کړي دي که نه؟
دا د چین د سفیر لومړی سفر د کندهار دی او د ده سره د سوداګرۍ په برخه کښې اتشا او ځینې نور کسان هم ملګري دي، او تېره ورځ یې وویل چې دغه مشکلات او غوښتنې به دوی یاداشت کوي او هغه څه چې د دوی د امکانات موجود وي له خپل هېواد سره به په دې اعتباد خبرې کوي او د کندهار د خلکو سره به همکاري کوي.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهاره د ازادي راډیو خبریالو چې دې ولایت د چین د سفیر د سفر په اړه معلومات راکول. او اوس هم ځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې ویل کېږي چې د ننګرهار د شینوارو په یو شمېر سیمو کې په وروستیو کې ښوونځي تړل شوي. دا چې علت څه دی؟ شاه محمود شینواری به پرې رڼا واچوي. شینواری صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه نور صاحب، لکه چې تاسو یادونه ننګرهار په د شینوارو په چین ولسوالۍ کښې د معرف ریاست د معلوماتو له مخې څه باندې یو میاشت وړاندې په دغو سیمو کښې چې کله داعش او د وسله والو طالبانو تر منځ وسله والې نښتې پیل شولې، خلک راکډه شو، نو ریاست دغه لامل وښیي چې دغه سیمو نه خلک راوکوچېده او هلته شاوخوا اووه وایي ښوونځي چې دي هغه تړل شوي دي. خو دغه اوس پاف کېږي د حکیمې ولسوالۍ د سیمې خلکو چې دغه ستونزه مونږ سره شریکه کړې ده، په دې وخت کښې د داعش وسله والې ډلې په دې ولسوالۍ کښې ښوونکو ته یې ګواښ کړی دی چې تاسې نور د حکومت معاش مه اخلئ او د دغې میاشتې کومه تنخواه چې ده دا به تاسې دې وسله والې ډلې ته سپارئ. زړی ونی رئیس په حس کې مين ورسول والی هم سیمې کو پوینا باندې چې تاسو مکتبونه تر شي ودی همدغه څنګه مونږ د معرفت اساسه شریک کړل دی دا معنی چې په دغه سوالې کې خوندې او غواخ شوې دی او د تغیر رسمي راپور رسیدل دی خو دوی وایي چې په دې رسمي دغه څنګه سره شریک شوې نه ده او د دې مسلې د تعقیب په حال کې دي.
بلې شنوره صاحب، دا لومړنی خونځي دی، منځنی خونځي دی او کپ کې لیسه هم شته ده په هسکه مینک؟
نن څه پدې کې لیسې هم څه منځنی خونځي هم شته، دا لوی پراخه ولسوالۍ ده. پدې کې په مجموع کې ټول خونځي چې کله وسوال او ځي ولسوالۍ خونکو ته ګواښ کړی دی هغوی خونځي ته نه ځي، خونځي ته وړل شوي دي. او همدارنګه دا هم ورته ویل شوي دي چې تاسو د خپلو خونځي او هغه وسایل چې دي دغه وسوالې ډلې ته تسلیم کړي. دا غوښتنه هم ترې نه شوې ده لا تر اوسه پورې، د سیمې د خلکو په خبره باندې دا کار نه دی شوی، خو وخت ورته ورکړی چې دوی به خپل یوې ناستې ماشه او همدارنګه د ښوونځیو کوم مسایل چې دي دا به دغې وسوالې ډلې ته تسلیموي. د معرفت ریاست یوازې دغلته د ښوونځیو په وړاندې ګواښ کړی دی، ولې نور مسایل تر اوسه نه دي تایید کړي.
بلې شما مشنورې له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکټنه کوو.
له بریتانیا خبریدونکو ایکسپریس ورځپاڼې د هغه تجربه لرونکي بریتانوي سرتیري خبري راخیستې چې څو کاله مخکې د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې په جګړه کې ټپي سوی و. ورځپاڼې لیکي کله چې کارلوس باکلی واورېدل چې مساکله ولسوالۍ بیا د طالبانو لخوا نیول سوې ټکانې وخوړ. ایکسپریس لیکي باکلی د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې د هلمند په شمال کې په ګزمه بوخت و چې پر یوه کمین ور برابر سو او درې مرمۍ ولګېد. ده هم هغه خبرونه رد کړل چې وسلوالو طالبانو دي د امریکا له هوایي حملو سره سره خپل دغه پخوانی مرکز د چهارشنبې په ورځ نیولی وي. افغان چارواکو ویلي وړ مشپې د مساکله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې تاکتیکي شاتګ یې ورڅخه کړی وو. بریتانوي اکسپرس ورځپاڼې لیکلي سختریزي وسلول د ناټو د پخواني سنګر یعنی مساکله د نیولو لپاره بیا سره منسجم سوي دي. په دې ولسوالۍ کې د بریتانیا او امریکا د مبارزې پر مهال درویشت بریتانوي سرتیري وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي وسلولو طالبانو په وروستیو اونیو کې د هلمند بله شمالي ولسوالۍ نوزاد هم ونیوله. اکسپرس ورځپاڼه مساکله په تریاکو غني ولسوالۍ ګڼي چې د هلمند د قاچاق لارې هم ورڅخه تیریږي. د پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په کابل کې پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي یوه اونۍ کېږي په کابل کې پاکستاني ډیپلوماتانو د کابل په لارو کوڅو کې د زورونو او ګواښونو د زیاتېدو له کبله خپل استوګن ځایونه پرې ایښي او د سفارت په حویلۍ یا انګړ کې دننه ژوند کوي. ځینو سرچینو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي په کابل کې د پاکستان د سفارت په لسګونو کارکوونکي هم له سفیر او نورو ډیپلوماتانو سره یو ځای د سفارت په ودانۍ کې دننه ژوند کوي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم افغان چارواکو د پاکستان د سفارت ته او د کارکوونکو د پوره امن ډاډ ورکړی، خو بیا هم ډیپلوماتان نه دي تیار چې د سفارت له انګړ څخه ووځي تر هغو چې د ښار وضعیت ښه سوی نه وي. په کابل کې تر وروستیو حملو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر پاکستان شدید انتقادونه وکړل چې د ټوریزم په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلې سرچینې دا وینا هم راخیستې چې ویلي دي په کابل کې پاکستاني ډیپلوماتانو ته وضعیت داسې دی لکه دوی چې یرغمل سوي وي. تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي دوی د جدي امنیتي خطرونو له کبله د سفارت له انګړ څخه د باندې نه دي وتلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي د چین د سفیر سفر کندهار ته یو د خیر سفر دی، خدای وکړي چې د آبادۍ په نیت راغلی وي. چین په کندهار کې لوی خدمت کړی لکه د چین په مرسته هغه روغتون چې خلکو ته درملنه کوي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. عبدالواسع هلمنوال د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه بیا لیک کې چیرې حکومت غواړي چې پراکنیز نظام کې اصلاحات راولي نو د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دې پیل کړي. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم اتسواتل شمیرې له لارې پیغامونه راهستوي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، 8:30 بجې دي. وړاندې ستاسو د ورکوشو وزان د لټې پروګرام لرو، خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پرېکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر رسمي بیان کې ویل شوی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. د سرپل ولایت سرپرست والي عبدالجبار اقبین تېر ورځ ناوخته رسنۍ ته وویل په دغه عملیاتو کې د سرپل له 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو څخه تصفیه شوی دي. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. اسلامي دولت ډلې داعش پرون د سوریه په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونې سیمه سخته زیانمنه کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د هنګري په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې. په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ. وړاندې ستاسو د ورکوشو وزام د لټې پروګرام لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې د اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثره د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. له بلې خوا جرمني، فرانسې او برېټانیا له اروپایي هیوادو غوښتي دي چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګري سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي. هنګري په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګري چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګري پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خواشینی کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه، میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمني د حکومت ویان ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د ده په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمني او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمني ته به سږکال شاوخوا 8 لک کډوال ولاړ شي، او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبلې خوا د جرمني، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایتالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریې څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې مونږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسام الدین ایمیل تاسو ته زه در ولولم. دی په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونو ته یې وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي: د محمد حسن په نامه زموږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 نېټه یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې نه خپور شوی دی که نه دی، چې یو سړی خان محمد حسن د میراجان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکی معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او که نه؟ د تاسو د ځواب په هیله. ګرانه وروره احسام جانه، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو او زړه سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام، د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراد ولایت څخه ځان ماریږي کوي دغه کس تکلیف روانی اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژني مری په دې نمبر څنګه ووت صفر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکې هم کړی و ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات هم داسي
تاسیز مونگا گلا آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دورو کشو وازیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. کداغا پروگرامو پا آزادی راڈیو که وانورد تاسی کولا شیشی را آزادی راڈیو انترنتی پانی تلاشی اول تا داغا پروگرام لسر رو آوری. دیمونگ پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستان و رازی چه وز هاگا تیلیفونی پیغمونو آورو پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی.
الو السلام علیکم زایت خان د المن ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ یو کاکا زی دی چې د حضرت په نامه دی د پلار نوم یې اسماعیل الله دی او د اکا نوم یې جمع مرجان اخوند دی کله زه په کدې ازما آواز اوري یا د پاکل نور څوک مرته معلومات لري سور ځوان دی او دا یعنی سمې چې بو کله زه په اکل من څوک معلومات لري یا د ازما آواز اوري په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي سپر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې که زه په هکله باندې څوک معلومات لري په دغه شمېره کې مته زنګ ووهي.
ولی السلام علیکم زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګرځي ساته سرپاړی کې کیم زما په د نظر ګل په نامه پلار نوم ګلاباز ده او د گزار تکلیف لري په ژبه سم غږېده هم نشي او یو نیمه میاشت کې چې د کور نه تکه سوال دا او د لوګر په مونږ سره کې په پوره وانو وال تر چال دلای که څوک په معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي صفر اوس سوا ننوي سال لاس پک پنس میرا زرګیاوال صفر اوس سوا ننوي سال لاس پک پنس
زه د شي د اساس د ولسوالۍ ما د ولومبغ د کلی اوسیدونکی یم د ظاهر په نامه زهرنا مورک دی د جمعد رسول اکا المسی دی د یعقوب اکا فکر زوی دی که چیرې د زما غږ دی اوري یا یې نور یو چا ته پته معلوم یې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي لکه غواني جایزه ورکړې وکېږي. سلام علیکم.
ما یو بچه خاله دی یا فضل احمد میره دا چې کاکا زوی دی یا که چیرې څوک زما غږ اوري یا مانا د پ معلومات لري موږ دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه دوه پنځه نه یو یو درې نه دوه زره افغانۍ به خیشي ورته ویشی ده که چیرې یو چا معلومات ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالنصیر د هلمند ولایت د پنجاب کلن مسجد سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی چې عبدالملک نومېږي په علیکو مشکوره دی دا پنځه دېرش کال کېږي د هلمند ولایت په هغه ولسوالۍ د ګنګچ د کلي دی دا پنځه دېرش کال کېږي نادرکه دی سره مکازی دی که څوک په معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي صفر اووه صفر اووه یو درې دوه شپږ اووه اووه شپږ یو شمېره بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو دوه درې اووه شپږ یو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه آیت الله د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما ماما چې غفار نومېږي د میرمندو د حیدرآباد په سیمې دی هوا اته کاله کېږي چې ورک دی چې د هر مسلمان تیا درک معلوم یې او دغه شمېرې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي صفر اووه سوه صفر اووه سوه دوه اته سوه اووه ویشت درې سوه اتیا نور وخت نه نیسم د الله په امان.
بلی السلام علیکم. زه شراغه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ ما یو د خاله زوی دی د لس کاله کېږي چې ورک دی هر چا ته کیا پته ستا په دې شپه ډېر صفر اویا پنځه سوه دولس نه سوه یو او څلور څلوېښت زره چینې ورکول کېږي. وسلام.
بلی السلام. ولایت او له دوبۍ څخه تاسو سره بلی زما یو ترنګ رنګ چې دین مخه نه میږي او دولس کاله دې ته ورته کټا پیدا کومه ته پیدا غوښمه زنګ وې پیپر پنځه دوه او انا انا یو پیپر چلو راته پنځه او دغه ماته دغه اسمه راته سلام.
السلام علیکم. یه پروژه خوش ولایت است برای ولسوالی که خبری که ما پلان کردیم نمره فی محمد یا نمره فی محمد. دیگه دوش که درش شرفی خاص نمیده که شوالا کارت و تاکل معلومات مرکز درش میاد انجام دهی سپر واش کسی یا و دوا تلوی یا یا دوا درش میاد که سپر و دوا و نه و دری و دوا با خدیرم.
از آدمی را دوتر می سلام ده مخصوص رزی مخته یو علاق ده بنون ده الیاس ناجی مجاویر روی چه پیندر ناشت مخته ده مومن کلمیک نه لازره که شوه ده ده آزی تاکن ده تا سه آقای که اعلان که چه هر چاچ پیدا کری دوی مور او پلار پاتا دستو که پختور که بلانده شوی ده او خواهش که واقع سوی تخصی چه سره چه ده پایش که او کسی غواری که کم شیرنی غواری منگ بای و تور که او دو خدای پولیاز دو قرآن پولیاز درخم رو بانیو که او تاسی خبال آزادی رادیو تا پیغام که ده که منگ درستان سیزی پیغام لطریق منگ رایشو او داغا علاق وقت السلام.
بله السلام علیکم زه در سیمه چې د ایمن اړه په ګرم سیر رسالي چې خبرې کوم زما ورور او درباري چې د شپاش کار کوي د ما ماګان د کور د کوټې سنه د لکه سوي دي هر مسلمان وکوي چې د دې سره وسله یا د خپل د ژغ اوري ما ته په دغه شمیرې جنگ وي سپاراویا او اته سلو پنځه یو پنځه اته سل سپر دغه شمیره ده په پای کې بیرته سپر دی دغه شمیره ده ما ته د جنگ وي.
زګون محمد اندهرات ول سالیا خبر کوم ما یو څو شاش کال درانه وی کال نیم سم چې ورته د مزار په اول ځین چې وځبا کال ورته طالبان چې تلل ارته کې خبره کوي چې باندې ما چې څنګه ورته ځای کال لري ما چې په داش مار ځنګ وي سپر و سپر و لوارنه تینځه تینځه سپر و ځان سپر ولري د لوارنه دی د تینځه دی د یو دی د نړۍ د غلمبر ارته کې دا خدمت دی څنګه د غلمبر تکرارو تو په هغه کانو د باور سپر دا په سپر په سپر دا سپر سپر و دا نمبر د غیروان دا سپر و دی دا د باور نه دی څنګه یو نه دا نمبر هر څه سره کې سندوال کې دی نو زه غوړم خو دا نمبر ما ته ځنګ دی دا نمبر څه روان سپر و سپر و دا باور نه څنګه یو نه یو ګل محمد مې زما راکاز دی ای محمد اواز دې څنګه وایي چې زه بندې خو دې ما زه غوښ په دغه شمارې د ماته څنګه وي شمارانه او تر هغه چې زه بندې هم دمو سره وځي په هغه اول نمبر نه سره سپر په دغه نمبر ما څنګه کې دې ما زه غوښ سپر و ځان سپر و دا ور نه څنګه سپر یو نه دا نمبر اته څنګه درخې باندې وي د نصر الله زی د تور اعظم د سیدی او ګډور لا خان دی چې ما زغه غوړي چې دا ارز ځای چې اندواله زغه د مسرادي پر ابلم لسی.
السلام علیکم زه د لاور دی محمد داوود زو دی حولت متفاهم له سوال تاسو سره خبر چې ما یو ورور د نصر الله نیمه تقریبا دغه ورس کال کې سناره کسوي که چاته معلوماتي نو موږ ته د دېش مې له زنګ وږي کوم به سرپرسته د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلې ده نو د کغدای په خپل دا پیغام اوریم ځان دراور سه کوټ و سلام.
دا کوم اوبدلار باندې خبره کوم د بلوچستان کوټي خانوزیسه تقریبا زما یو اورور نه درکسوي دي دا درې څلور کال کېږي نو که هر څه په پته دې مشکورنی دي را په خپګان د مامور څار دې خپګان په کې به خو به دې مشکورنی راڅو چې وعده هم نو خدای دې زندې دلې دې راڅور کې نظرکه دې نو که چاته هم پته ما ته دې پداش مې راخې ټلیفون وکي زما د ټلیفون شمه را ده 0314 8012 مطلب یو دې دا شمه را ده اعلان هم 0314 8012 دا زما د ټلیفون شمه را ده که هر چاته معلوماتي ما ته دې پداش مې را زنګ وکي.
وانو محمد جواد دی د کندهار ولایت خبر کوم زما یو خریه دی په اعلان میږي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې د مناصر ک بودک پرې سره ورکسوي دی
دا غاښه معلومات لري یا پاره معلومات لري په خبره ته دا چې نیرو دي زنګونه 0 0 3 5 5 4 5 9 7 چې بلک نه را 0 0 5 3 8 2 4 5 2 دا لاندې نشرو ته ماسونه سي وسکنه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بنجې کچې کې د ولسوالۍ ستاس خبر کوم. ما یو ماما د عبد الله په نامه چې دا درې کاله کې چې ورک دی، نو که مسلمان ورته په دغه اتله معلومات ما ته په دغه شمېره زنګوي 0 0 3 0 0 5 0 0 ما را یو ځل بیا وایم 0 0 3 0 0 5 0 0 هر مسلمان ورته که په دغه کې ما ته بس په دغه شمېره زنګوي. او دا ازادي راډیو د کارکوونکو ته سلام وایم چې دا سیستم یې فعاله کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 4 1 5.
دوله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د لورزنګي د سیمې امه ما یو کار د غسوار لسناش د چیرو چې د کور څخه نه درکه سوی دی په چیرې دی زما راغوري او یا نور خلک د په اړه معلومات لري، نو دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 2 3 2 5 4 3 او بله د ټلیفون شمېره ده 0 0 8 9 3 4 2 2. هر څوک که د په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی چې شاولي نومېږي، د خدای نظر زوی دی، دی د خپلو وړونو کشر ورور دی، د ده د وړونو نوماندي دوست محمد، سید محمد، عطاالله محمد ولي او عبدالغني. که چېرې دی از مازه خپله اوري او یا بل څوک دې خبر وکړي زموږ د ټلیفون شمېره 0 0 5 3 1 1 8. د ټلیفون شمېره ځلې بیا 0 0 5 3 1 1 8. چټمن
زال محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. زه د زما ورور په نوم د ځاځي و کاله د مخاله کور ورته یو بدر کې شوی دا زما ورور زای خپل نوم ځان نه مارکی کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني تاسو نه کېدا دي تر میانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګټه سمخت زخم کوي د فکر د روغ شوی دی. له زما خپل اوري او یې ځان ډول ان اوري معنی له مخکې پلان د شمار علي په کې سي او خپل له کاپان یې زړه ترلاسه کړي. د دې شمېره دا
0 0 8 5 0 0 3 8 5 2. نو په دغه نمبر کولای تماس ونیسئ.
السلام علیکم، زه جات مبارک کاکړ د کندهار ولایت څخه ګرکو. زموږ یو لکه د پټو د شهر څخه یو نیم کال کې خدمت برکه سوی دی. محمد نمیږي د رحمت الله زوی دی، د چا نظر مسی دی. نو هر چا ته کوم دی یا څوک معلومات کړي د اسلامي پاکوژې د مخه دی د نمبر او ټلیفون وو چې ځان دی وی 0 0 2 9 3 2 8 2 2 5 یو پلاګیا تکرارو 0 0 2 9 3 2 8 2 5 دا بل نمبر دی 0 0 2 9 3 2 8 8 2 9. یو پلاګیا تکرارو 0 0 2 9 3 2 8
اتسوونی دریم دمبروم تکرارون سپر سپر دنیوی دریسو اتجرش تلوراجا دریسو پینز سپر سپر دنیوی دریسو اتجرش تلوراجا دریسو پینز هر چا به معلومه نو د اسلامي فقره د مخه د مشتره په دغه نمبرو باندې پته ونی رابطه وکي عمر یې تقریبا 15 کال دی سپینر لته سرتور سر به د مخ لوړه شونډه ده چې شاته ولاړه ده نو مشته یې چاته د پونوم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په نیران قانوني کې دی نو هغه موږ معلومات وکړي په چا یې پته نه کړه
زه حاجی کاکو د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکوشې د کلي زما یو قریب نام محمد قاسم د عبدالوهاب اکا زوی د سیاکوشې اوسېدونکی دوه کاله کېږي چې زموږ د کوره څه نادرکه شوی دی که یا دا زما غږ خپل اوري یا د ده په څوک درک لري و ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0102 دولس اته دېرش دونوي د ټلیفون شمېره بیا وایم 0102 دولس اته دېرش دونوي وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم نومرو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو هر ورځ د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سنگم یل سنگینو